د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادي راډیو ځنګړې خبرونه مخکې خزي خبري. په دې خبرونه کې ملالۍ بشیر قربانه ده، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په ترکیه او سوریه کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر 15,000 ته لوړ شو. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې په ترکیه کې د دې خونړۍ زلزلې د مړو شمیر 3,400 او د ټپیانو شمیر 60,000 ته رسیدلی دی. په سوریه کې د مړو شمیر له 1,400 اوښتی او زرګونه نور هم ټپیان شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور لمخې یوازې په ترکیه کې له 6,000 زیاتې ودانۍ نړیدلې چې لا هم تر لاندې د پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. آژانس د ملګرو ملتونو په حواله ویلي دي چې په سوریه کې هم 224 ودانۍ نړیدلې او 315 نورې زیانمنې شوې دي. پرونی زلزله د 1999 کال له زلزلې وروسته چې له 10,000 زیات کسان یې ووژل په ترکیه کې تر ټولو خونړۍ زلزله ده. د پاکستان د سند ایالت له یو زندانه د 40 نورو افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکړل شوی. بختر خبری آژانس چې د طالبانو حکومت اداره کوي نن د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د بیان په حواله راپور ورکړ چې دا کډوال په پاکستان کې د افغان سفارت او په اسلام آباد کې د کډوالو د ادارې د هڅو په نتیجه کې خوشی شوی دي. په بیان کې راغلي چې ټول خوشی شوی کسان به ډیر ژر د سپین بولدک د دروازې لاره افغانستان ته واستول شي. بیان زیاتوي چې د کراچۍ په لندي او پیچي محبسونو کې د 160 نورو افغانانو د خوشي کولو لپاره هڅې هم روانې دي او ښایي اړوند محکمه تر 2-3 ورځو پورې د هغوی د خوشي کولو حکم ورکړي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ له مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې د کراچۍ په مرکزی زندان کې 400 افغانان له هم بندیان دي. د متحده ایالاتونو جمهوری پالو وکیلانو د ټویټر اجرایی رئیس ایلون ماسک ته د یو شمیر طالب چارواکو د تایید شویو حسابونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د استازو جرګې غړو پات فالن، کیت سلف، رونی جکسن او جیمز مویلن په یو لیک کې ښاغلی ماسک پوښتلی دی چې ټویټر څنګه د دوی په وینا د شریرو عناصرو لخوا د دې ټولنیزې شبکې د ناوړه کارولو مخه نیسي او څنګه د آبي رنګه علامې په وسیله د حسابونو د تایید په پروسه کې د حساب لرونکو هویت چک کوي. ماسک وروسته له دې چې د ټویټر اجرایی رئیس شو، د ټویټر د شخصي حسابونو د تایید لپاره بیا وټاکله چې ورسره د طالبانو یو شمیر چارواکو هم د خپلو ټویټر حسابونو لپاره د تایید آبی علامه او پیراله. د کار ځین خلک اندېښمن کړل چې ښایي له ټویټر څخه د نفرت د کارولو لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو شل اووریزو لوبو د لړۍ خبره بلاخره پرون د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو لخوا کره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر عبدالله جان پاکتانی بېګا ازادي راډیو ته ویل چې دا لړۍ پر روانه مارچ میاشت کې پلان شوی، خو د نیټې د ټاکلو په اړه له پاکستان سره خبرې روانې دي. د دې لوب لړۍ غوښتنه افغانستان وروسته له هغه وکړه چې استرالیا د جنوري په 12مه د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیزونو له اعلانولو وروسته له افغانستان سره پر روانه مارچ میاشت کې د پلان شویو دریو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ لغوه کړه. د پاکستان کرکټ بورډ هم پرون وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ درې شل اووریزې لوبې به د مارچ د میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. او سپینه مڼۍ وایي د امریکا په فضا کې د راغورځول شوي چینایي بالون ټوټې د څېړنو لپاره راټولې کړي او پلان نه لري چې دا ټوټې بیرته چین ته وسپاري. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون وویل د دې بالون چې امریکایي چارواکو له لوړې فاصلې د جاسوسۍ پرمختللې وسیله بللې، ځینې برخې د سمندر پر سر راپرېوتې وې چې موندل شوي دي، خو هغه زیاته کړه چې د سختې هوا له کبله د سمندر په تل کې د دې بالون د نورو برخو د موندلو لپاره کشفي عملیات ممکن نه و. متحده ایالاتونو دا بالون د فبروري په 4مه د جټ الوتکې په ډزو راوغورځاو. چینایي چارواکي وایي دا بالون د هوا د حالاتو د څېړنې لپاره هوایی وسیله وه.
مخکخه خزی
السلام علیکم. در ازادی رادیو مخکخه خزی خبرونه تشرغ لاست. تاسی زموږ ژغ له ازادي رادیو څخه اوري د مخکښ شې خبرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. زمل علي بشیریم د افغانستان لپاره د امریکا شارزدافیره کرن ډکر وایي په کندهار کې د ناستو نارینه وو له خوا له ښوونځیو او کار د افغان ښځو مخنیوي ټوله افغان ټولنه له خوړو او راتلونکي بې برخې کړې ده. اغلی ډکر مخکې هم ورته څرګندونې کړې که څه هم دې مشخص د چانوم نه دی اخیستی، خو د طالبانو مشر ملا هبت الله او د طالبانو د عالمانو شورا په کندهار کې حضور لري. د پر یو شمیر طالب مشرانو د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ویزو ورستوی محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې طالبان د بانکي سکتور د شکولو لپاره هیڅ هم نه کوي، خو له ښوونځیو نجونو او په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي لپاره ډیر څه کوي. اغلی ډیکر خبرداري ورکړي چې پرته له جواب به بل انتخاب نه لري. ازادي رادیو هڅه کړې چې د اغلی ډیکر د نوي څرګندونو په اړه د طالب ویاندویانو خبرګون هم واخلي، خو هغوی زموږ پوښتنو ته جواب نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په دوهمه نیټه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په خبرګون کې پر طالبانو د ویزو نوي بندیزونه اعلان کړل. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې پر افغان جنو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو او په پوهنتونو کې د ښځینه محصلانو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په یو شمیر دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړي دي. له پارکونو، حمامونو، ورزشي کلبونو او له محرم پرته یې له اوږده سفر واټن څخه هم د ښځو مخه نیولې ده. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاویو د سفرونو په نتیجه کې هم طالبانو نه ښوونځي پرانستل او نه یې هم ښځو ته د کار حق ورکړ. پر دې موضوع نن خبرې کوو د خبرو لپاره فروزان داودزی چې د ښځو د حقونو او سیاسي فعاله ده او د بشري حقونو او زده کړو فعاله قمر نیازی صاحب نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنې دي. اغلی داودزی سره زموږ رابطه قائمه سوې ده د تلیفون له لارې. دوی له موږ سره په سټوډیو کې موږ د دوی غږ اورېدلی سو. داودزی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. په لومړي سر کې به دا پوښتنه درڅخه وکړم چې کله چې افغانستان لپاره د امریکا شارزدافیر کرن ډکر ویلي دي چې دوی بل انتخاب نه لري پرته له ځوابه، ستاسو په نظر دا څه معنا لري د دوی دا خبره؟
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ته محترم اوریدونکو او میلمنې ته خپل سلامونه وړاندې کوم. فعلي حالت د افغانستان البته څرنګه چې تاسو هم یادوري وکړله، بدون د دې نه چې یو مثبت جواب ولرو او بدون د دې نه چې د ښځو دغه فعلي وضعیت او د معرف فعلي وضعیت چې البته د ښځو د مکتبونو بندیزونه د شپږم سم نه پورته د عالي تحصیلات تو بندیز همدارنګه د ښځو نشتون په دولتي او غیر دولتي مؤسساتو کې د ټول هغه چلشونه دي چې بدون د مثبت جواب نه مونږ بل هیڅ لاره ورته البته امارات اسلامي نه لري او نه یوازې دا چې دوی بل لار نه لري، دا نن ورځ هغه مشکل او چالش دی چې یوازې د افغانستان ښځې نه بلکې د افغانستان ټوله ټولنه او د افغانستان ټول ملت د مشکلات سره مخامخ کړي او کچیره د ستونزه حل نشي نو د هر ورځ په تیریدو به د دې مشکلاتو لمن لا فراخ شي.
بلې، ډیره مننه اغلی داودزی. موږ هڅه کوو چې د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی هم له موږ سره واسه سي د ټلیفون لاري. اغلی داودزی، زما بل پښتنه به ستاسو څخه داوي چې په دې ورسته کې لکه تاسو چې خبر یاست امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې میاشتې د فبروري په دوهمه نیټه باندې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په خبرګون کې پر طالبانو د ویزین وی بندیزونه ولګول. استاس په نظر دا ډول بندیزونه آیا فکر کوي چې پر طالبانو باندې فشار راوستلای شي چې دوی د ښځو او نجونو حقونه ورکړي؟
اول خو موضوع دا ده چې زمونږ غوښتنه تل د طالبان نه، د اسلامي امارات نه، د ملل متحد نه، د ټولو ارګانونو هم دا وه چې د افغانستان د ښځو د افغانستان د تعلیم او تحصیل موضوع باید سیاسي نه شي، ځکه د یو ملک اساس او تهداف تعلیم دی. نو که چیره تعلیم سیاسی شی طبیعی ده پا هر قدم که ده ازرار سره مخامخ کیگی. اما ده تاسف زایده ده چه فیلن تقریبا ده افغانستان وضعیت او ده افغانستان که ده خز و وضعیت پامده سیو شکل بنده ده. نو که چیره ده بندیزونه دوام پیدا که ده به دو حرخه ولری. یو خود ده چه که چیره پا دوی بنده فشارونه راشی او ده فشار سبب ده دی شی چه دوی مذاکره ته ازشی او اغا مذاکره نتایج دهی چه پا خز و بنده ده بندیزونه رفه شی. او که چیره ده موضوع سبب ده دی شی چه دلتا اقتصادی بحران خواد افغانستان بوزی نو دوی دلتا با فشارونه پا ملت بندیزیه چی او ملت پا ده سعالت که ده چه متاسفانه ده افغانستان ملت که فیلی شرایط که نور قوه چه اصلا توان نده پاده پامده شکل بنده ده. زکر ملت دیر زیاد زفیدله او فعلا هم ملت اقتصادی لحاظ تسخبله هم بجیریان که استه چه ده دیر سخت و ناخوال و مشکلات سر مخامخ ده. او افغانستان که ده فیلی وضعیت که چون اکثریت ده خارجی مؤسسات و کارکون که خزوی اکثر انزمونگا افغان خوانده دست خزوی چه آقوی ده کورانه سرپرست ندرلوده. اما ده دی بندیزو پلگی دو سر دوی دست وضعیت تراغلی چه ده سخت و اقتصادی شرایط سر مخامخ دی. بمده شکل بنده اطفال ده دیر یو شدید وضعیت سر مخامخ دی چه ده وضعیت نه وزده چه ده خزو بلکه پا افغانستان پر طول ملت بنده منفی تأثیر کرده. نو که چیره دلتا بندیزونو تا فکر وکو نو برده باید حقا منفی ارخونه چه پا افغانستان بنده یا ده افغانستان پا ملت تأثیر لری پا دی بندیز ما فنظر زیاد فکر وشی. اما پا هر صورت که نره لیواله دیتا او ده ما پروسی تعقیب شی او دیتا ده حال لاری یا وضعیت ادامه پیدا که نو حتما با یو تا تأثیرات ولری انشانو.
مننه غلی داود زیز بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو لمر سره د خبرونی دوهمه میلمنه غلی قمر نیازی هم د تلیفون لاله لري وصل سوی د تاسو زموږ غله ازادي رادیو او یو د مخکښ شزی خبرونه روانه ده. غلی قمر نیازی تاسو ته هم په دې خبرونه کې شرغلاست وایم. مننه چې تاسو وخت و ایستې او لمر سره ګډون کوي. د افغانستان لپاره د امریکا شرزافيري کارن دکر ویلی دی چې په کندهار کې د ناست نارینه لخوا له شونځیو او کار د افغان شوزو مخنیوي ټوله افغان ټولنه لخوړو او راتلونکو به برخه کړي ده. ستاسو څخه ما مشخصه پښتنه دغه د کته هم مشتاس ټول خبر یو چې د اغلی دکر دغه اشاره په کندهار کې د طالبانو مشر مولا هبت الله او د طالبانو د عالمانو شورا ته د چې په کندهار کې حضور لري. آیا تاسو فکر کوئ چې په دې ورستوي کې هغه پلاوی چې د ملګرو ملتونو لخوا طالبانو سره وکتل په افغانستان کې افغانستان ته ولاړل، تاسو په نظر شای نور طالبانو ورته ویلي وي چې دوی مشکل نه لري، اصلي ستونزه په کندهار کې ده؟
پلومبلی سر کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو ته، تاسو نور همکارانو ته، دغه سیستاز در اډو دلر څخه د افغانستان ټول بغیر ملت ته ورس په خیر. ستاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم لکه څنګه چې ټول نړۍ ګواده افغانستان په ډیر سخت بحراني حالت کې قرار لري او د ښځو حقوق سراسر پیمال دی په افغانستان کې، د اولیه حقوق څخه نیولې تر هغه انتها پورې، او دا چې کمزوري د چا د اولی دغه حالت منستر اغلی او دغه شرایط ولی منستر اغلی، او دا چې د ملګری ملتونو استازی خپل هم لاړه میرمن امینه محمد افغانستان ته تشریف ویوړه، او دغه پلاوی داس یو ټویټر کې و دغه وړاندې کړل چې خلک دوی نه یوازې ټول په کل کې د دوی پلاوی او ټول خلک باید امیدوار اوسېږي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوق لپاره بدلون راځي. یعنی دوی ته مشرانو هغه خپل رضایتمندي ښوولې وه، اتمن زرغون څراغ یې ورته ښوولې ده، ځکه دوی دا دونه غټه خبره وکړله. شاید که هغوی ورسره نه وای منلی، دوی به دومره ستره خبره نه وای کړی، خوشبیني به یې نه وای ښولی. نو کله چې نورو مشرانو د ملګري ملتونو د استازي سره دا مني چې موږ د ښځو حقوقو ته پاملرنه کوو، د هغوی د کار، هغوی د زده کړې، د هغوی ټول ستونزې په نظر کې نیسو، او دا یې دقیقه ده چې په افغانستان کې اوس ډېر کورنۍ دي چې مشري یو مېرمنه مخته وړي، یعنې د هغوی نارینه خپل نارینه په دغه څو لسیزه جګړو د لاسه ورکړي دي. دا هم منی نظام او د نظام چارواکي، دا ټول منی، دا ټول خبرې. نو بیا ملا هیبت الله کله دا کنفرانس جوړ کړ د علماو سره، کله یې دغه ناسته وکړله د قندهار د نارینه وو سره، چې د قندهار نارینه داسې یو غبرګون وښودله چې یا موږ د ښځو د طرفدار نه یو د علم تر ده، او هېڅ په قندهار کې داسې پسماندې خلک نسته په هغه زون کې اوس چې د دغې موضوع څخه سترګې پټې کړي چې ښځې باید تعلیم ترلاسه کړي یا ترلاسه نه کړي. د په هغه لرې پرتو سیمو کې لا هم داسې څوک نسته، زما په اند ځکه چې زه دغه خپل دغه زون څخه زه خپله مربوط یم په هغه زون پورې. نو زموږ په ولسوالیو کې هم په ډېرو لیرو پرتو کې هم داسې ذهنیت نسته چې هغوی د ښځو د تعلیم خلاف وي، هغوی د ښځو د کار کولو خلاف وي، ځکه چې هغوی ښځو ته اړتیا لري. دا اوس په کلینیکو کې، په مکاتبو کې، په ډېرو برخو کې هغوی ښځو ته اړتیا لري چې ښځې باید کارکونکي واوسیږي، خصوصا د موسساتو په برخه کې، خارجي موسسات، دغه امداد رسانی موسسات چې دي، د دوی په برخه کې هغوی خوشحاله کیږي چې ښځینه کارمندانې راسي، د هغوی کورو ته، د هغوی د فامیلانو سره وویني، د ښځو سره وویني، د هغوی وضعیت وویني چې په سخت اقتصادي بحران سره هغوی مخ دي. نو داسې زما په اند داسې کوم څه شی نه در مخکې سوی. دا چې ولې امریکا دا خبره کوي، د امریکا استازی دا خبره کوي، نو دلته ماته دغه سوال پیدا کیږي چې هغه اسلام موږ په پښتو کې لرو وای کونډیم جاړي، رنډیم جاړي، یا چې پرون واده دی هغه په نورین جاړي. زه هم ژاړم چې افغان یم، نړۍ هم ټول را سره جاړي چې زه په بد حالت کې قرار لرم. ته چې ابر قدرت یې، ته هم جاړي چې هیبت الله داسې وایي؟ خنو تا څه کړی ده په دې هیبت الله په دغه وینا باندې؟ څه دې د ځان څخه وښودله؟ څه برخورد دې د ځان څخه وښودله؟ او هیبت الله یوازې څوک دی چې دا فیصله کوي؟
مننه آغلی نیازی، ستاسو د خبرو په تړاو به د آغلی داودزی څخه هم پوښتنه وکړم. آغلی داودزی، د پاکستان دایمي استازی د ملګرو ملتونو په غونډه کې وویل چې دا د افغانانو کلتور دی چې ښځې ښوونځي ته نه پرېږدي، خو دی د پراخو غبرګونونو سره مخامخ سو، افغانانو او نړیوالو ورباندې ډېر انتقادونه وکړل، چې بیا د هغه په نتیجه کې د بیرته بخښنه وغوښته، او ده وویل چې د نه غوښتل چې د خلکو احساسات را وپاروي او د هدف دا نه و. دا ډول څرګندونې څومره د افغانانو نوم پر نړیوال سټیج باندې خرابوي، یا د افغان کلتور په اړه باندې ناسم معلومات وړاندې کوي؟
البته دلته څو مسایل دي. یو خو د امنه محمد راتګ و، چې البته مونږ مخکې د راتګ نه هم په نمایندګۍ د افغانو ښځو د دوی سره یو مجلس درلوده، او کله چې دوی بیرته د افغانستان نه لاړم بیا هم مونږ یو مجلس ورسره درلوده، البته د نجونو د مکتبو په تړاو باندې. او دلته کومه موضوع چې زمونږ خور یاده کړله یا تاسو ورته اشاره وکړه، دوه مسایل دي. یو د افغانانو فرهنګ، کلتور، او دا چې نن ورځ افغان ملت څه غواړي، او یو دا چې نن ورځ فعلي حکومت څه غواړي، چې هغه البته امارت اسلامي یا طالبان دي. د دې ترمنځ زما په نظر یو ډېر لوی تفاوت دی، ځکه افغانستان کې ماشاءالله اکثریت کورنۍ نن ورځ رسیدلې دي، او هغوی حتی خپله تحصیل نه لري، دې ته لیوالتیا لري چې د هغوی اولادونه، د هغوی نونې باید تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، او د خصوصا د اسلامي زده کړو نه برخمن شي. اما دا چې نن ورځ ولې مکاتب د نجونو په مخ تړلي، اصلي سوال دا دی. او که چیرې دلته موضوع یو د معذرت خواهی تاسو فکر وکړئ تقریبا یو نیم کال نه اضافه شو چې افغانان د یو ډیر بد سرنوشت سره مخامخ دي او د داسې یو نامعلومه سرنوشت سره مخامخ دي چې دوی اصلا نه خپله ورته جواب ویلی شي او نه ورته جواب لري. څرنګه چې تاسو وویله یعنی زه خو اشاره وکړه دوی ته چې طالبانو هم داسې کسان شته دی چې هغوی لیوالتیا د نجونو مکاتبو ته لري. البته نظر په دې چې په عنوان د افغان د ښځو حقونو مونږ د طالبانو سره هم ناستې درلودلې، مونږ د بېلګې په شکل یې فرزند درته ویلی شم چې عباس سنګزی صاحب چې د وزارت خارجي مهین دی هغه خپله یو شخصیت دی چې د نجونو د مکتبو د فعالیت سره نه یوازې دا چې مخالفت نه لري بلکې لیوالتیا لري. په همدغه شکل باندې نور کسان هم شته، اما دا دی چې دا د رهبرۍ د طرفه ولې د افغانستان د نجونو پر مخ مکتب بونه تل شي، ولې افغان خزه هغه خزه چې د خپل حیات د پاره د اولاد د حیات د پاره هغه ژوند کې زحمت وباسي او دې کې تلاش لري چې هغه باید د خپل ژوند د بقا د پاره کارو کې هم د خپل ژوند د بقا د پاره هم د نورو د پاره هغه کار ته نه پریخودل کی. کتل ته یوازې د حجاب موضوع د فوار ور باندې ذکر شوی، افغانستان یو اسلامي ټولنه و، اسلامي ټولنه ده او اسلامي ټولنه به هیڅ کله دمت غربي اصول نشي پیدا کېدلی او افغان ښځه کله د ایجاب سره مشکل نه لري. چیرې یوازې د ایجاب موضوع د هغه موضوع وه چې د دې حل لاره ډېره ساده ده او افغان ښځې حتی خپله ښځې کولی شي چې دغه ته د حل لاره پیدا کړي، ځکه نن موږ په افغانستان کې ډېر ښه قدرونه لرو د ښځو نارینهو کې او داسې نارینه لرو چې دې موضوعګانو کې زموږ سره همغږي دي. بنان په دې اساس باندې سوال اصلي دا دی چې دلیل د مکتبو د تړلو تر نن ورځې پورې دقیقا معلوم نه دی او دا هغه سوال دی چې نه یوازې دا چې ملت ورته جواب نه لري بلکې امارت اسلامي هم ملت ته جواب نه لري او همیشه زموږ غږ امارت اسلامي ته دا دی چې که چیرې دغه سوال حل نشي د هغه موضوع ده چې د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله زیاتوي او هغه وخت چې حکومت او ملت ترمنځ فاصله زیاته شي نو په هغه حکومت کې اتمن یا په هغه رهبرۍ کې مشکلات رامنځته کیږي.
مننه آغلی داودزی. آغلی نیازی، تاسو واوریدل چې آغلی داودزی ویل چې په طالبانو کې داس کسان سته دوی له تاسو سره موافق دي په دې برخه کې چې په طالبانو کې داس کسان سته چې غواړي ښځو ته د هغوی د کار او د زده کړو حق ورکړي. که رښتیا هم دا پریکړه یوازې یو سړي کړې وي چې د طالبانو مشر دی، نو همدا طالبان چې د ښځو حقونه ورکول غواړي ولې د دغه پریکړې پر ضد باندې غږ نه پورته کوي؟ ولې نه وایي چې دغه زموږ دریځ نه دی بلکې د یو شخص دی چې هغه دا پریکړه کړې ده؟
خو خبره عدالته ده چې کدا پریکړه یوازې د ملا هیبت الله ده چې امریکا دا تاییدی د امریکا استازي وایي چې دا پریکړه ده ملا هیبت الله ده، نو ملا هیبت الله یوازې څوک دی چې دا تصمیم نیسي؟ ولې په نظام کې چې نور هغه کسان چې خوشبین دي د ښځو زده کړې ته، هغه کسان چې روشن فکر دي، هغه کسان چې پوهیږي چې دا ټولنه پرمختګ نسی کولای او په زمین کې هغوی په دې پوهیږي چې د ښځو حق دی تعلیم، نو ولې هغوی مخالفت نشي؟ نو دلته ډیر سوالونه پیدا کیږي د ملت په اذهان کې. ملت هم سردرګمه دی، دا اوس نړۍ ټول سردرګمه دي په دغه پوښتنې ځواب پسې ټول پلټنه کوي. سمه د خور د خبرې په تایید باندې چې دا اوس تخپل دغه ځواب نه لري چې دا اوس ملت ته ځواب ورکړي چې په څه دلیل دی مکاتب بند کړی د انجنونو پر مخ باندې، څه مشکل ده؟ ولې په څه دلیل باندې؟ هغه دلیل خو یو ځلې ووایا، ثابت دی که هغه دلیل دی چې خلک درنه فاصله وانخلي، خلک ستا د رهبرۍ څخه ستا د نظام څخه ملاتړ وکړي، نه چې متنفره سي درڅخه. دا خو دا معنا لري چې ته بل خارجي پالیسي دلته تطبیقیې. که ته بل کوم خارجي پالیسي تطبیقیې او خپل پالیسي نه لرې ځانته، نو د دې څخه دا جوته ده چې خلک فراري کوي د ملک څخه. ولې ماته ایران بلنه راکړي راسه انجونی دراسه زه د تعلیم زمينه ورته فرصت ورته مساعده او مولي اروپאי وادونه ماته د انجونو د لپاره د تعلیم د فرصت د برابرولو جمعنه کوي او اعلانات کوي او خپل ازماده برخلیک تصمیم نسی؟ ولی خپل په کور کې مې ولی فرصت راته نه مو یا سر کیږي؟ ولی د کور د باندې ماته فرصت مهیا سي؟
ولې دغه زه دلته د امریکا څخه دا پوښتنه کوم چې تا ملا هیبت الله سره سوله وکړله، تا نظام ور تسلیم کړله، ته نن وایې چې دی داسې وایي، او ته برته هم دا په دې باندې پوهېږي، دا تحلیل لري چې دا به نورین راوړي او دا به فقر او بدبختي راوړي افغانستان ملت ته. نو مهرباني وکړه اول ته ووایه چې تا د هغې په دغه پرېکړې په مقابل کې څه اقدام کړی او څه اقدام کوونکی یې.
مننه آغلی نیازی. آغلی داودزی، تاسی مخ که یادوانه وکره که تاس لطالبانو سره هم لیدلی دی دا شدو دا حقونو پا برخه که طالبانو تاس تا پا داغ برخه که چه شدی لکار را وگرزولی، دوی تاس تا چه زواب وایه؟ یعنی دوی هاگ خپل نظر یه چه دی پا دی برخه که؟
کل چې دی په افغانستان کې دا دی چې افغانستان کې افغانان د یو انتظار پالت کې دي. البته طالبانو کې کومه کسانو سره چې مونږ ناستې درلودلې، مونږ تر اوسه پورې منفي جواب نه دی اخیستی، اما مثبت هم ورته نشو ویلی. مثبت په دې دلیل نشو ویلی چې مثبت یو څه ته مونږ هغه وخت کتلی شو چې مونږ یو لاسته راوړنه ولرو. متاسفانه چې نه مونږ لاسته راوړنه لرو او نه داسې طرحه یا داسې پلان لرو چې هغه سبب د دې شي چې مونږ ووایو چې دغه نه آینده کې به په دغه دلایلو په رافع کېدو یا د دغه دلایلو په اساس باندې بیرته د نجونو پر مخ مکتبونه خلاص شي. که چیرې فرضاً مونږ په وار وار دا موضوع یاده کړې ده، اما بیا هم شاید ضرورت چې تکرار شي، که چیرې مشکل د افغانستان په نصاب کې، د افغانستان نصاب چون ما په معرف کې ډېر وخت کار هم کړی او د افغانستان د معرف نه پوره معلومات لرم، که چیرې په نصاب کې مشکل لرو نو نصاب ولې همدغه نصاب القان ته تدریسیږي او نجونو حق نه لري چې ووایي؟ که چیرې په نصاب کې نه وي، په مکان کې مشکلي، مونږ د ډېر پخوانه په افغانستان کې د نجونو د هلکانو مکتبونه مطلق سره جلا دي. حتی د درېیم صنف نه پورته زموږ مکاتب، خصوصا دولتي مکاتب، جدا دي. او درېیمه موضوع دا ده چې د ایجاب موضوع ده. د ایجاب موضوع هغه موضوع ده چې زه دا درته په ډېر اطمینان سره وایم او همیشه هم دوی ته هم دایره کړې چې په افغانستان کې کومه ایجاب، کومه یونیفورم چې افغان نجونو استفاده کوله په هېڅ اسلامي ملک نشته دی بېلګې. په دې اساس چې دوی یو ډېر منظم، یو ډېر صفا اسلامي ایجاب درلوده، یعنی هېڅ نوه اضافي ازادۍ ته دوی ته د مکتب په سطحه کې مخکې هم اجازه نه ورکول کېدله. بنام که یو دوی ورسره فرضاً نقاب هم اضافه کړي، ټول نجونې دې ته حاضرې دي چې دوی په همدغه شکل باندې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. پاتې شو اپډیټ کېدل د نصاب. دا یو معموله خبره ده، په ټوله دنیا کې دا کار کېږي، دوه کلو کې زیاتر دغه وخت نه. اما دا په دې معنا نه دی چې ته هغه کسان چې هغه مسلکي دی او مسلکي هغه ته د کور په دیوالو شاته کېنو او دلته کار وشي، خو طبیعي ده چې دغه پروسه مخ په خرابېدو ځي. نو که چېرې دغه خوند دی چې معرف په برخه کې، چون معرف هغه وزارت چې تقریبا 80% د افغانستان معرف خزینه دي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې دغه 80% غیر فعال شي، آیا یو وزارت څه حالت ته رسیږي؟ نو په دې اساس باندې کله چې مونږ د دوی سره خبرې کړې، دوی دا خبره کوي چې مونږ افغانستان کې د نجونو د مکتبو سره مشکل نه لرو، د نجونو د تعلیم او تحصیل سره مشکل نه لرو، اما وخت چې مشکل نه لري باید مونږ ته یو قانع کوونکی جواب ولري. چې متاسفانه دغه قانع کوونکی جواب نه مونږ تر نن ورځ ترلاسه کړی، نه ټول ملت ترلاسه کړی. که چیرې یو قانع کوونکی جواب ترلاسه شي، نو هغه وخت دغه ملت هم د دغه سردرګمۍ او د دغه انتظار حالت نه وځي او یو دروازه د امید ورته خلاصیږي. چې متاسفانه دغسې یو موضوع نه ده شوی، او مونږ فقط یوازینی څه چې لاس کې لرو هغه امر رسانی دی. چې دا امر رسانی یو نامعلومه خبره ده او هیڅوک په دې باندې نه پوهېږي چې دا به څه وخته پورې دوام ولري.
آغلی نیازی، لکه تاس چې واورېدل آغلی داودزی ویل چې طالبانو په دې پرېکړې سره خلک د یو انتظار په حالت کې اچولی دي، چې دا موضوع ډېره مبهمه ده، خلکو ته اصلا معلومات نه ورکوي چې په څه خاطر باندې ښوونځي تړل سوي دي. زه به تاس ته د مارټین ګریفتس چې په بشر دوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال دی، د ده د هغې غونډې په اړه باندې ووایم چې طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په یوه لیدنه کې ویلي و چې د افغان ښځو د تحصیل موضوع د دایمي محرومیت موضوع نه ده. یعنی دا د تل د پاره پر دوی باندې د شونځیو او د کار دروازې نه دي تړل سوي. په یو بیان کې راغلی دی چې د شاغلی حقانی په تعلیمي نظام کې د نظرونو د تفاوت او د توپیر په اړه ویل، او د ویل چې دا تفاوتونه د حل کېدو وړ دي. کله چې دوی دا خبره کوي چې په تعلیمي نظام کې د نظرونو تفاوت ستونزه د حل کېدو وړ ده، خو داسې یو روښانه ځواب یې نه نړیوالې ټولنې ته ورکړی دی او نه هم دغو نورو د ملګرو ملتونو نورو استازو ته، چې په دې څو ورځو کې ځینې پلاوي ولاړل. هلته تاسې یادونه هم وکړه د امینه محمد چې هغه هم په یوه پلاوي کې تللې وه، هلته یې د طالبانو سره ولیدل. ستاسو په نظر دغه روښانه ځواب به څوک وایي په داسې حال کې چې ملا هبت الله د دغو نړیوالو چارواکو سره لیدو ډډه کړې ده، دوی ورسره خبرې نه کوي او خلک اړ دي چې یوازې تر کابل پورې راسي او په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وویني چې هغوی په خپله هم د دې خبرې ځواب نه لري؟
دقیقا دغه موضوع چې مبهمه ده، زورونکې ده. دغه کله چې امینه محمد افغانستان ته تشریف یوړه، د افغانستان کې د پلاوی سره ولیدل، د افغانستان د نظام د مشرانو سره لیدنه وکړه، دغه پلاوی د ملګری ملتونو استازي، نو که زرغون څراغ ورته نو خودل سوی، امیدواری ورته نو ورکول سوی، نو ولې دوی خپل په ټویټر کې دغه خوشبینی وشوله؟ زه دغه پوښتنه د ملګري ملتونو د استازي څخه کوم چې ولې د خوشبینی وشوله، چې هغوی خوشبینه دي؟ په هغه صورت کې به تا خپل په ټویټر کې دغه پریښه وای چې زه خوشبینه یم چې طالبان به ډیر ژر تصمیم ونیسي د نجونو د تعلیم او د زده کړې په حصه کې او د کار کولو، د ښځو د کار کولو په برخه کې، چې تا امیدواری درلودلای چې دقیقا نن دوی خپل په ټویټر کې دا اعلامیه خپره کوي، سبا برته د وزارت معرف د خوا څخه مکتوبونه پانتونو ته، ټول خصوصي او دولتي پانتونو ته مکتوب استول کیږي چې تر امر ثانی پورې په کانکور کې لا دوی برخه نسی اخیستلای. انجوری یعنی وناس طبقه د کانکور په امتحان کې برخه نسی اخیستلای، دومره ژر هغوی برته برخورد شي. نو تاسو څنګه امیدواری شیاست؟ په کوم امید باندې موږ ته امیدواری راکوي؟ موږ ته د کوم حالت خوشبینی راشي؟ اس چې ستا څخه دا اورو په ټویټر کې چې ته اعلامیه خپره یې په ټویټر کې چې خوشبینه دی، هغوی مخالفت نشي او انشاءالله ډیر ژر به ښه خبرونه رامنځته سي د افغان نجونو د برخلیک په برخه کې، د تعلیم په حصه کې. هلته دا راته خپرایي او دستي په دغه سبا یې مکتوب صادریږي د وزارت معرف د خوا څخه چې د نجونو څخه د کانکور امتحان وانخیستل سي. دا ګوري نه پوهېږم چې دې کې د امیدواري څه شی سته، د خوشبینۍ څه شی سته که نهسته. خو زموږ پوښتنه بیا هم د ملا هیبت الله څخه نه دی، زموږ پوښتنه د ملګري ملتونو د استازي څخه دی چې دوی زموږ فریادونه واورېدل او بالاخره دغه تصمیم ونیو چې ولاړه افغانستان د پلاوی سره لیدنه وکړه. نو دوی چې د پلاوی سره لیدنه وکړه، دغه پلاوی چې لاړه افغانستان ته په بخښنه سره، دغه پلاوی چې افغانستان ته تشریف یوړه او د افغانستان د نظام د مشرانو سره لیدنه وکړه، دوی باید لاسته راوړنه درلودلای. خپل د لاسته راوړنې سره به بیا به کوم څه خپل په ټویټر کې خبره کړې وای، تر څو چې خلک امیدواره سوی وای. اوس دقیقا ډیر مبهم حالت دی، نه موږ امیدواره یو، نه موږ یو سردرګم حالت کې قرار لرو چې هیڅ خپل د سرنوشت پریکړه نه سو کولای، او دا به ډیر غلطي په کل کې د انسان د حقونو سره، د بشر د حقونو سره ظلم دی، جفا دی، نه یوازې چې یو ناورین دی د افغانستان د خلکو دپاره.
من آغلی نیازی، آغلی داودزی، د تاسو ته د ملګرو ملتونو د سازمان د ښځو برخې دغه خبرې ته اشاره کوم چې په افغانستان کې له غیر دولتي موسسو سوي یوه سروې ښیي چې له 2.3% ادارو په خپلو ښځینه همکارانو له کار بندیز وروسته خپلې چارې پر ټپه درولې دي او یا یې هم په نیمایي توګه کار روان کړی دی. ستاسو په نظر د ښځو پر کار باندې بندیز که وغځول سي همداسې څومره خطرناک دی د افغانستان د راتلونکي لپاره او د بشري وضعیت لپاره؟
د یو لحاظ چې مونږ د مؤسساتو دی وضعیت ته نظر وکړو چې هغوی په مجموع کې خپل فعالیتونه په ټپه درولي، دا د ښځو د حقونو د دفاع لپاره یو ګام دی. اما که چیرې بیا د افغانستان ملت ته نظر وکړو، څرنګه چې ما مخکې هم ویله چې دا ملت دومره ځپل شوی چې نور اصلا توان پکې نه دی پاتې، او څونه چې دلته دې ملت کې خصوص په فعلي شرایطو کې په افغانستان باندې اقتصادي فشار راځي، زیاترین متضررین بیا هم اطفال او ښځې دي. نو په هغه اساس باندې څرنګه چې تاسو هم یادولي وکړه، زیاترین فیصدي د مؤسساتو ښځینه تشکیلول، ځکه افغانستان په دغه څلوېښتو کلو جنګو کې زیاترینه متضرره ښځه شوه، او خوشبختۍ ځای وایم یا دا چې زیاترین رشد هم ښځو وکړه، ځکه اکثرا نارینه یا په جنګ کې تلف شول یا مسافر شول، او یا هم نظر په مشکلاتو چې دوی مجبور او د کورنۍ دپاره نفقه پیدا کړي وی نه شو کړلی خپل تحصیلات مختبوزی. اما ښځو ته تر زیات اندازې دغه زمینه مساعده وله، هغوی وکړلی شو رشتو کې استعدادونه خپل کار واچوي، او حتی په مختلف ساحو کې دوی نظر په هغه توانایي چې درلودله ساحه د کار کې دوی کار وکړي. په هماغه اساس باندې زیاترین فیصدي د مؤسساتو د وزارت معرف د اکثریت ساحو په افغانستان کې ښځینه تشکیلوله او فعلا هم دي. نو کله چې دوی کارونه په ټپه باندې ودرېدلي، د سراسر په مجموع کې د افغانستان د ټول ملت په اقتصاد باندې تاثیر کړی دی. او که درته ووایم چې دغه اقتصادي دایره نن ورځ په ډېر یو بد حالت کې ده، حتی د ودرېدو په حالت کې ده، همداسې شکل ده، ځکه افغانستان یو شاته پاتې مملکت و. افغانستان هره لحظه ضرورت دې ته لري چې نړۍ باید لاس ونیسي، اما نن ورځ افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې په هغه حد کومکونه چې باید افغانستان ته ورسیږي اصلا نه رارسیږي، او د دې ټول جبران افغان ملت او افغان اطفال ورکی. نو په دې اساس باندې زموږ توقع دا ده چې هر زر دغه مشکل ته باید د پای نقطه کیښودل شي، که نړۍ ملګري ملتونه، امریکا یا هغه مملکتونه چې په افغانستان په وضعیت باندې د دوی تاثیر ګذاره دي، نو دوی کولی شي افغانستان لاس په دې حالت کې ونیسي. ځکه دا سمه ده چې موږ که چیرې خپل کور را جوړ نه کړو، بل څوک زموږ کور نه جوړوي، اما نن ورځ افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې خپل کور کې وضعیت د دې ورته نه دی مساید چې دوی لاس پورته کړي او یا هغه توانایي چې لري هغې نه استفاده وکړي، ځکه زیاترینه فیصدي د ښځو حتی مطلق په کورو کې دي، د کورو دروازو شاته دي، دوی هغه توانایان چې لري د هغې نه مثبته استفاده نه شي کولی. حتی ښځې د دې وضعیت سره لاس او ګریوان دي چې څنګه د خپل سبا او بېګا ډوډۍ پیدا کړي. کله چې یو انسان د اقتصادي بحران لاندې شي، نو هغه نورې مبارزې ته اصلا توانایي نه لري، وخت نه لري. نن ورځ د بشري حقونو د ملل متحد د ټولو وظیفه دا ده چې هر څه زر باید د افغانستان دغه فعلي وضعیت د مذاکراتو د لارې حل شي، نه د اقتصادي او د نور بحران. ځکه په که چیرې په دوی باندې اقتصادي مسائل اوازه کیږي او دوی د نور هم فشارو لاندې راځي، نو د دې فشار زیات په حکومت نه بلکې په ملت باندې راځي، او ملت د دغه فشارونو توانایي نه لري. او زموږ د افغانستان د فعلي مقتدر حکومت نه هم همدا غوښتنه ده. موږ هیڅکله د نظام د تغییر یا د نظام د منځه تلو علاقمند نه یستو، ځکه موږ نن افغانستان کې متاسفانه زموږ ټولو سیاسیونو موږ ته امتحان راکړ، موږ به هم نه لرو، اما خپل حق وړو او حق غوښتل کیږي، او یوازینۍ لاره د حق غوښتلو همدا ده چې باید کومه وضعیت چې نن ورځ په افغانستان کې روان دی، دې ته خپله طالبان د نړۍ سره خپلو منځو کې مذاکره وکړي او یو د مثبتې نقطې خواته لاړ شي، او دغه وضعیت ته د پای نقطه کیږي. که احیانا سکل چې څرنګه په زیاترین ولایتونه د افغانستان سرتسیری دي، او په سرتسیرو ولایتو کې مکاتب په اول د عملیه کله چې واخی په 15 د هوت شروع کیږي، او دا یوازینی هیله ده چې افغانستان ملت دې ته هیله مند دی چې سکل به مکاتب شروع شي. که چیرې سکل مکاتب شروع نشي، نه یوازې دا چې افغانان به د ډېرې یو شدید ناامیدۍ او مشکلات سره مخامخ شي، بلکې افغان ملت لپاره دا یو شدید ناورین دی.
مننه آغلی داودزی. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی نیازی او آغلی داودزی له موږ سره په دې خپرونه کې پاتې سئ. تر یوې لنډې شیبې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه مخکښې شدي روانه ده. زموږ په دې خپرونه کې میلمنې اغلې قمر نیازی او اغلې فروزان داودزی دي. یو اوریدونکی راسره دی، اول به د دوی غږ راواخلو، بیا به خپلو میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
اورجان محترم، تا ته سلام، او د میلمنو په شمول ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره په اړیکه کې ام لغمان.
مننه همدرد صاحب چې موږ ته مو زنګ وهلی دی. لکه تاسو ته چې معلومه ده، مخکښې ښځې خپرونه روانه ده. که تاسو کومه پوښتنه یا تبصره لرئ، مهرباني وکړئ.
زما خو دغه نظر ده خورجانې، که نه که چېرته دا خبره د نصاب وه، د دې ښځو د تعلیم که نه، او یا د حجاب وه که نه، نو په دې خو زه یو بې سواده سړی یم، هم په دې پوهېږم چې د حکومت پسې هغه په ټول ملک باندې امنیتي نیوی شي، مطلب کنټرول راوستی شي، نو څوک لا کوي شي، نو هغه ته بیا دا نصاب او دا حجاب به برابرول دا ډېر عادي خبره ده که نه. خو زما په نظر دې هر څو سیاسي رنګ پیدا کړی ده دې خبرو که نه. او خلیل زاد هم مخکې دا خبره وکړم یو هفته مخکې، چې ما ته دا خبره ډېره اوږده ښکاري که نه. نو دې خبرې سیاسي رنګ پیدا کړی ده، او دا رنګ باید ختم کړي نور، او دغه سیاسي حل یې باید نړیوال راوخکي. او دویمه پوښتنه مې د دغو میلمنو نه دا ده چې دغه یو لفظي خبره پرته ده د افغانانو ترمنځ، د پښتنو خصوصا چې لر او بر پښتانه یو دي، آیا په دغو مشکلاتو کې چې دا نن سبا د افغانستان میرمنې ورسره مخ دي، نو هغې ورسره کومه هماهنګي لري په خپلو کې دوی سره، یا پټه یا ښکاره، یا مخکې وه په جمهوریت کې وه که نه وه؟ بس نورم وخت نه نیسو.
مننه، سلامت اوسی همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. د همدرد صاحب نظر مو هم واخیستی، پوښتنه هم اغلی نیازی ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلاسن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال اسد خان، او د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازی محمد صادق سره تر کتلو وروسته پر خپله ټویټر باندې لیکلي وه چې په غیر دولت ادارو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار کولو بندیز به اړمنو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او کوچنیانو ته جدي زیان ورسوي. نیکلاسن ویلي و چې دوی نه غواړي چې افغانستان منځوي کړي، خو طالبان به هم په رسمیت ونه پیژني. طالبانو وویل چې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل د ډیرو ستونزو د حل لپاره اړینه ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې ښه لاره دا ده چې له ډیپلوماټیکو لارو د افغانستان په رسمیت پیژندلو پر لور مخته ولاړ سي. د وویل چې دا هغه څه دي چې ستونزې هواروي، نه دا چې په رسمیت ونه پیژندل سي او خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړي. دغو دواړو څرګندونو ته په کتو باندې زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې کله چې نړیواله ټولنه طالبانو ته وایي، د دوی حکومت ته وایي چې په داسې صورت کې که دوی غواړي چې د ملګرو ملتونو برخه سي او ملګري ملتونه دوی په رسمیت وپیژني، یو لړ معیارونه دي چې هغه باید دوی پوره کړي. دغو معیارونو ته د رسېدو لپاره آیا ستاسو په نظر باندې طالبان په دې خبر باندې پوه نه دي چې دوی باید دغه معیارونه پوره کړي، که نه غواړي چې دغه معیارونه پوره کړي چې په رسمیت وپیژندل سي؟
دغه اوسنی حالات ته په کتو سره خو داسې معلومیږي چې دوی نه غواړي، ځکه چې اوس طالبان هم هغه د پخوا طالبان نه دي چې په او داسې نه دي چې په دې کې فهمیده خلک نسته، پو او هغه جهاندیده خلک نسته، هم په دې کې پو خلک سته څه پوهیږي دوی دغه پوهیږي. دا اوس چې دوی د ښځو حقونو ته دوی پاملرنه ونه کړي، دوی دغه د موضوع سره دغسې مبهم پاتې ده، او دوی څوک په رسمیت نه پیژني. دغسې نور مسایل ده چې دوی باید هغه ټول خپل مشکلات حل کړي تر څو چې دوی رسمي پیژندګلوي ترلاسه کړي. دلته دغه حالات او دغه شرایط د دې ښکارندوی ده چې دوی په هر څه پوهیږي مګر بیا هم دغه نادانی کوي. د دې نادانی څخه هدف څه شی ده؟ دغه دا پوښتنه د ډیرو خلکو په اذهانو کې نه یوازې د افغانانو یعنی خپل د ملت مو خپل د ولس مو د نړیوالو په اذهان کې هم دا پوښتنه سته. اروپایی اتحادی هست سره هم دغه پوښتنه ده چې موږ د اکثرو میرمنو سره ناستې ولاړې لرو، برنامې لرو، پروګرامونه لرو، کانفرانسونه لرو، خو د هر یو سره دغه پوښتنه ده چې آیا دوی نه پوهیږي او که پوهیږي قصدن دا کار کوي. نو موږ دغه جواب ورته ورکوو چې نه، داسې نه ده چې دوی نه پوهیږي، دوی پوهیږي، دوی ډېر لري، دوی ډېر پوه خلک لري، دوی اوس د نړۍ سره دوی په هر څه ښه سره سر خلاص ده. دا چې ولې نه کوي دغه پوښتنه دقیقا موږ ته هم مطرح ده چې موږ یې خپله امنلرو د دې پوښتنې چې ولې نه کوي، په څه دلیل یې نه کوي، ولې نه مني. کله چې دوی غواړي چې اقتدار پاتې وي او دوی په نظام کې اوسېږي او دوی د افغانستان د ملت دپاره، د خدای د رضا دپاره، د سنت د تطبیق دپاره راغلي دي او غواړي چې حکومت وکړي، نو باید ټول معیارونه چې نړیوال غواړي هغه سر سره ځان عیار کړي. ځکه چې په دې دوی پوهیږي چې هر هغه څه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې نه وو او اوس ته د هغه امکانات څخه باید څنګه استفاده وسي. په دې باندې دوی ټول معلومات لري، شرعي معلومات هم لري، اجتماعي معلومات هم لري. ولې نه تطبیقي پر ځان باندې دغه پوښتنه ده. دغه پوښتنه زورونکې پوښتنه ده چې دغه ټول کارونه یې مبهم کړي دي او ټول افغانستان خلک نه یوازې د نړۍ ټول خلک یو تشویش وراچولای چې یو خو هغه د چې ناپوی نه پویږي په یو شی باندې، یو هغه د چې پوه ده او په یو کار نه کوي. او نورم درته وایي، راهنمایي درته کوي چې وروره کدي سر نه خلاصیږي خو دغه لاره ده. نو بیا هم ته ځان دغسې په ګولایي کې اچې، د دې څخه معلومیږي چې ته یو پروژه یې. نو البته خپله په دې باوري نه یې په ځان باندې چې ته پاتې سې اقتدار عمومي ستا اقتدار پاتې کیدونکی نه ده. البته په دې امیدواره نه یې چې زه باید پاتې سم. نو طبعا داسې ګمراهي کوي او داسې بې پروايي کوي او داسې بې اعتنايي کوي. د دغه بې اعتنايي څخه خو یې دغه اخیستل کیږي چې دوی نه غواړي چې تلپاتې وي. دوی د یو څه وخت لپاره راغلي دي، دغسې ورته ویل شوي دي چې تاسې راسي دغه کارونه وکړي او بالاخره بېرته به یو بل کس در باندې راسي. خو موږ دا نه غواړو، موږ بیا نه غواړو چې تېره تجربه تکرار سي، موږ بیا دا نه غواړو چې بیا افغانستان بمبار سي، بیا افغانان په ناورین کې سره کښېني، بیا افغان شهیدان ورکی قربانی ورکی. موږ وایي چې نظام کته وسیږي، کبل وسیږي، کبل وسیږي، هر یو چی فقط د خلکو حقونه ورته ورسوي. هغه معیارونه چې د ملګری ملتونو دي هغه ته ځان برابر کا، خپل ځان پر نړۍ وپیژنه، د خپل د ولس حق ته احترام وکا ولو چې هر څوک یې. دا په بارو بارو باندې موږ دا فریاد کړی د میډیا د لارې څخه، د کانفرانسو د لارې څخه چې موږ د دې طرفدار نه یو چې نظام جمهوریت دی که امارات دی. موږ د دې طرفدار یو چې خلکو حقونه باید تحفظ وي، د ټول اقلیتونو حقونه باید تحفظ وي. چیرې چې د ټولنې نیمایي برخه چې تا فلجه کړې ده، هغه دې د خپل د حقوقو څخه محرومه کړې ده. نو دقیقا دا پوښتنه تر اوسه جواب نه ده ترلاسه کړی، نه نړیوال تر اوسه جواب ترلاسه کړی ده، نه اروپایي اتحادیا چې په تشویش کې ده د دې موضوع څخه، او نه هم زموږ نږدې دواړه همسایګان ایران او پاکستان دا جواب نه لري چې ولې افغانان. هغوی وایي په اسلام کې د ښځو د زده کړې ممانعت نشته. موږ نه پوهېږو چې دا موږ هم اسلامي هېوادونه یو، هغه لرو، پوهنتونونه لرو، حتی موږ ته بلنه راکوي، موږ ته دعوت راکوي چې تاسې خپلې نجونې موږ ته راواستوئ، موږ ورته د تحصیل د بورسیې دغه ورته برابره وو. نو دلته دا سوال پیدا کیږي چې دا خلک نه غواړي، داسې نه ده چې دوی نه پوهیږي، دوی پوهیږي مګر نه غواړي. دا چې ولې نه غواړي دغه ورک پوښتنه ده چې ګرد ورپسې ګرځو. د کلي د غل کیسه ده، وایي چې کلي ته غل راغلی و، غل وایي چې د کور څښتن ول دی غل راغلی، ټول وتښتېدل و، غل هم نارې وهل چې غل راغلی و، د کور څښتن هم نارې وهل چې غل راغلی، غل نه و معلوم په مابین کې غل ورک و. اوس دغه پوښتنه ګر سره ځواب یې ورک ده، د هیچ چا سره نشته. نه دوی اوس دغه جواب نړیوال ته ورکوي، نه دغه جواب خپل ولس ته، خپل ملت ته ورکوي، چې تر څو دغه پښتنې جواب پیدا سي ټول مشکل به حل سي ټول ماجرا به حل سي.
مننه آغلی نیازی. آغلی داودزی تاسی واوریدل چې آغلی نیازی ویل چې طالبان په دې خبره پوهیږي چې د ښځو د کار او زده کړو د مخنیوي څخه په دې کې د افغانستان زیان دی، او کله چې ښځې او نجونې کار ته ولاړې سي او زده کړې وکړي په دې کې د افغانستان ګټه ده، او نه یوازې د افغانستان بلکې د طالبانو د حکومت ګټه ده. خو د دې خبرې تر څنګ زه غواړم چې ستاسي پام خبرې ته راوړم چې اغلی امینه محمد چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله ده، د په نیویارک کې ورسته له هغه چې افغانستان ته لاړه سفر یې وکړ، په نیویارک کې د په یو مرکه کې میډیا ته ویل د سی ان ان سره په خبرو کې ویل چې طالبان څو پیړۍ شاته پاتې دي. دی ویل چې طالبان باید دغه اوسنۍ پیړۍ ته راوستل سي اول، او بیا ورسره خبرې وسی. لکه تاسو چې واوریدل اغلی نیازی په دې نظر ده چې طالبان اصلا پوهیږي خو قصدن د ښځو حقونه نور کوي، اما اغلی امینه محمد بیا وویل چې د دې په نظر طالبان څو پیړۍ شاته پاتې دي، او د دوی فکرونه باید نوي سي او د دغه پیړۍ سره برابر سي. تاسو څه فکر کوئ په دې برخه کې؟
البته که دې موضوع ته راوګرځو نو مونږ بیرته ګرځو هغه د دوهې مجالس کې. که چیرې فرضاً طالبانو څرنګه چې میرمن محمد دا موضوع یاده کړله چې تاسو وایي، نو کله چې دغه موضوع مطرح کېده نو دغه نړۍ باید کله چې مجالس په دوحه کې درلودل هلته مطالعه کړي ول، چې هماغه وخت کې متاسفانه کومه ضعفونه چې جمهوریت درلوده او د زونه په سمبولیک شکل باندې استفاده کوله. موږ غقتل هلته هم همداو چې خزه باید په واقعي شکل په هر برنامه کې حضور ولري، اما متاسفانه چې ریاست جمهوری هغه وخت د یوې حلقې په گیر کې و، او د هغې حلقې نه اضافه اصلا چاته اجازه نه ورکول کېدل چې کارو کې خبرې وکړي. کنه هغه وخت کې هم موږ داس خوند درلودل چې دوی پوره په دینی احکام باندې پویدلې، او کولای شو چې هغه مجالس کې دغه مطرح کې چې دوی د ښځو حق ورکړي په کومه چوکاټ کې، ځکه دا موضوع د دوهې په مجالس کې په وار وار یاده شوه، او دلته په افغانستان کې هم زموږ غږ همدا و چې د ښځو حقوق باید عمل ته مشخص شي. چې متاسفانه هغه موضوع ونه شوله. کله چې طالبان داخل د افغانستان ته راغلل بیا هم زموږ غږ همدا و چې د ښځې حق باید د اسلام په چوکاټ کې ورکړل شي. د افغان ښځه د اسلام د چوکاټ نه اضافه نه غواړي، ځکه چې وخت چې اسلامي امارات وایي چې موږ اسلام په افغانستان کې تطبیقو، اسلام هیڅ کله کومه قاعده چې نن ورځ په افغان ښځه باندې دا اسلام نه دی وضع کړی. اسلام په سیاست کې، په فرهنګي بخش کې، په اقتصادي بخش کې، په اجتماعي بخش کې په ښځو باندې دا قاعده نه دی وضع کړی، بلکې اجازه یې ښځو ته ورکړي. او اولین رکن د اسلام تعلیم دی، یعنی ځان وپیژنه. وخت چې یو انسان ځان ونش پیژندل، هغه څنګه کولای شي خپل دین وپیژني؟ هغه څنګه کولای شي خپل حقوق وپیژني؟ او په همدغه اساس باندې کله چې موږ یو مور تربیه کوو، یو مور تربیه کیږي، مور یو ټولنه تربیه کوي، اما که موږ یو نارینه تربیه کوو، یو فرد په حقیقت کې تربیه کوو، نو که چیرې راشو دغه مسایل ته موږ اصلا د دې سره موافق نه یاستو، نن ورځ که طالب فرزند پوهیږي یا نه پوهیږي دا افغان ښځې ته مهمه نه ده، اما مهمه افغان ښځې ته دا ده چې باید حق ورکړل شي. او طالبان که نن ورځ دغه وضعیت وضع شوی دی د مذاکراتو د طریقه کېږي یا د هر شکلې، اول خو زموږ تل خاص دا دی چې د افغان ښځو سرنوشت، افغان ښځو موضوع نه باید سیاسي شي. اما که چیرې وایي چې دا سیاسي جنبه لري، نو افغان ښځه نه باید ګروګان ونیول شي د خپل حق په مقابل کې. د افغان ښځې حق باید د اسلام په چوکاټ کې ورکړل شي. کچیر مونږ او تاسو مطالعه کو په افغانستان کې، په اسلام کې خطرین حق څه ته اسلام ورکړی دی؟ ګوري په سوری نهل کې په ډیر وضاحت سره دی، یو 50 نه تر 50 آی پورې په وضاحت سره د ښځې د حق، اته د ښځې د تولد د دوران نوازې شوی. چې کله چې د جاهلیت په دوران کې د عربو ترمنځ انجلۍ پیدا شوه، نو دوی به رنګونه کله چې تبریکي ورکړه تور واوختل، ځکه دوی د
جنې پیدا کول یو ننګ او ار ګڼه، اما اسلام چې د موضوع د منځه بوتله، اسلام چې ښځې ته عزت ورک، اسلام چې د ښځې حقوق حفظ کړل، نو نن ورځ موږ څنګه کولای شو د اسلام په چوکاټ کې د ښځې حق ورنکو او په یو اسلامي ملک کې ښځه د خپل اسلامي حقوقونه محرومي؟ همدا شکل کې موږ راځو افغاني فرهنګ ته. افغاني فرهنګ بهترین حقوق ښځې ته ورکړي، حتی که په دوه کلو کې جنگي نارینه نشي کولای چې یو کلی نه بل ته لاړ شي، حتی د هغې لارې نه نشي تېرېدی، اما ښځه آزادانه کولای شي چې یو کلی نه بل کلي ته لاړ شي، حتی وخت هلته تېر کړي. نو دا هغه فرهنګونه دي چې نه د فرهنګ د لحاظه نه د اسلام د لحاظه دلته موږ هیڅ مشکل نه وینو. نو مشکل شته دی، یوازینی مشکل چې دی په فعلي شرایطو کې همدا دی چې ولې موږ د دې مشکل سره مخامخ یستو، او زموږ غوښتنه د نړۍ نه او د اسلامي ملکونه په خصوص او د ملل متحد نه همدا ده چې د افغانستان د ښځې سرنوشت بدون د کوم قید و شرط نه، بدون د کوم دلیل نه، بدون د دغه مسایل نه چې موږ په باندې پوه شو، اصلا موږ په دغه باندې پوهېدل نه غواړو چې آیا طالب چې نن ورځ په افغانستان کې مقتدر حکومت دی، دوی په دې باندې پوهېږي چې ښځې حق فرض یا نه دی؟ ځکه دوی یو حکومت دی، وخت چې یو څوک یو حکومت ته رسیږي هغه باید په دې باندې پوه شي چې نړۍ نن کوم ورځ کې ده او زه باید څرنګه قدم کېږدم. نن ورځ په نړۍ کې د ښځو په کور کې کېناستل یا د ښځو د تعلیم نه پاتې کېدل دا یو کاملا خلاف د وخت او خلاف د شریعت موضوع ده. نو په همدې اساس باندې موږ کله چې د امارت اسلامي د مشرانو سره هم ناستې سوز موږ غوښتنه همدا ده چې موږ هیڅ نو قید، هیڅ نو شرط، هیڅ نو موضوع نه غواړو. او پات شو د ورور په پښتنې پیسې کې باید ویم چې دوی ویل چې وکړه وایي چې افغانستان کې پښتانه لارو بر ټول یو دي، موږ ټول پښتنو ته ټول افغانستان اتباعو ته احترام لرو، اما نن ورځ هغه یو عامه اصطلاح موږ او تاسو لرو وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پې بل دی. نن ورځ مشکل سره افغانه ښځه مخامخ ده، هغه که د هر قوم نه ده که په هر شکل باندې ده، مهمه دا ده چې افغانه ده او هغې ته نن ورځ همدغه مشکلات مخامخ دي او همدغه مشکلاتو سره ده لاس او ګریوان ده.
د مخکښ شې ځې خبرونې وخت هم پای تر رسیدونکو دی. ل خپل دواړو ملمنو فروزان داودزی او قمر نیازی صاحب څخه په ډیره مننه باندې چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د ازادي رادیو د مخکښ شې ځې خبرونې وخت پای تر رسیدې، بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
خوږې دي ل لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے می پریدی یوانا دوارا سپنے می پریدی یوانا دوارا تسلیشو واخ مور زرمے سورے سورے شو پبل زغی میں از غیراؤں کے نظر میں سوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سا